السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره له هر ډول مخکینی شرط پرته د سولې خبرو ته چمتو دي تمه د سبب په کابل کې د کابل پروسې په نوم یو نړیوال کانفرنس جوړ شو هلته د سولې په مهمو موضوعګانو خبري وشي په دویمه برخه کې دغه پروګرام دوه اونیزي خبرونه د خزو لپاره پروګرام نیمه نړۍ او د ګوري اچار تفریحي خبرونه وړاندې کیږي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره له هر ډول مخکینی شرط پرته د سولې خبرو ته چمتو دي د حکومت اجرائیه رئیس وایي تر اوسه په افغانستان کې اکثره وګړي په هغو حملو او بمي چاودنو کې وژل کیږي چې د دولت وسلوال مخالفین پکې تر ډېره له ماینونو او نورو چاودونکو وسلو څخه کار اخلي سعودي عربستان د هیواد په پوځي تشکیلاتو کې د پراخو بدلونونو په ترڅ کې د پوځ د لوی درسیس په ګډون یو شمېر لوړ پوړي پوځي قمندانان له دندو لرې کړي او پر ځای نور کسان ټاکلي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهوریت ریاست ویل طالبان سره له هر ډول مخکینی شرط پرته د سولې خبرو ته چمتو دي د افغانستان د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مرستیال محمد هارون چخانسوري نن په کابل کې خبرلان ته وویل چې دغه وړاندیز به سبا د کابل د پروسې په کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی له لوري طالبانو ته وشي
د افغانستان حکومت هیڅ ډول په شرط یا د مخکینی شرایط نه لري د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره یعنی هغه گروپونه یا هغه طالبان چې غواړي د سولې مذاکرات ته راسي د ناستې لپاره شرایط نشته راځي ورسره مذاکرات شروع کیږي دا یاغه عمده چکه دی چې سبا ان شاء الله وړاندې کیږي او دوی ته او امیدوار دي چې دته لبیک ویل سي
خاغلی چخانسوری دغه راز ویل چې افغان حکومت به سبا له پاکستان سره هم د دولت دولت په کچه د خبرو لپاره یو هر اړخیزه طرح وړاندې کړي د کابل د پروسی د کانفرنس په درشل کې اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان سرمنشي وایي د اسلام او د قران په نوم هر ډول تشدد او وژنې هیڅ ډول توجیه نشي لرلای او هغه چې پر ملکانو ځان وژونکي حمله کوي د اسلام استازیتوب نه کوي یوسف اوسیمین دغه څرګندونه په یو بیان کې په کابل هلمند او فراه ولایتونو کې د ورستوي خنړیو بریدونو د غندنې په اړه په یو بیان کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړي انکړی دي خغلی اوسیمین د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه پریکړه لیک ته اشاره وکړه چې د دې سازمان د غړو هیوادونو د دولتونو مشرانو تصویب کړي او د دې سازمان له ټولو غړو او نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې د پراخ بهیر ملاتړ وکړي د حکومت اجرائیه رئیس وایي تر اوسه په افغانستان کې اکثره وګړي په هغو حملو او بمي چاودنو کې وژل کیږي چې د دولت وسلوال مخالفین پکې تر ډېره له ماینونو او نورو چاودیدونکو وسلو څخه کار اخلي عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په جنیوا کې په نړۍ کې د ماینونو ضد نړیوال کانفرنس کې وکړې ښاغلی عبدالله د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې که څه هم د ماین پاکۍ د هڅو په ترڅ کې د دې هېواد ډېره برخه خاوره له ماینونو او نورو چاودیدونکو وسلو پاکه شوې او شاوخوا 19 میلیونه ماینونه شن کړی شوي دي خو لا هم ډېرې سیمې تر اوسه په ماینونو پوښل شوي چې ملکي وګړي تقریبا هر ورځ قربانی ورکوي ښاغلی عبدالله نړیواله ټولنې وغوښتل چې د ماینونو او د نورو چاودیدونکو وسلو د کارونکو تولیدونکو او افغانستان ته د لیږدونکو په وړاندې جدي اقدام وکړي موږ له نړیواله ټولنې غواړو چې نه یوازې دا چې دغې وحشتناکې وسیلې د منع کولو په برخه کې کار وکړي بلکې د نړیوال قانون له مخې له ټولو قانوني لارو او وسلو څخه د دغو ماینونو د جوړونکو تولیدونکو او اسانتیاو برابرونکو په وړاندې که هغه دولتونه دي یا نور جدي اقدام وکړي خغلی عبدالله دغه راز وویل چې د افغانستان حکومت دې ته ژمن دی چې د 2023 کال تر مارچ پورې په دې هېواد کې د پرسونل ضد ماینونه په بشپړه توګه له منځه یوسي افغانستان د 1999 کال د پرسونل ضد ماینونو د تولید استفادې او زیرمه کولو د مخنیوي نړیوال کنوانسیون چې د اوتاوا کنوانسیون په نوم یادیږي غړیتوب په 2002 میلادي کال کې حاصل کړی خو د امریکا متحدو ایالتونو روسیې چین او هند په ګډون د نړۍ یو شمېر هېوادونو تر اوسه د هغه ملاتړ نه دی کړی د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه سعودي عربستان د هیواد په پوزي تشکیلاتو کې د پراخو بدلونونو په ترڅ کې د پاوز د لوی درسیس په ګډون یو شمېر لوړ پوړي پوزي قمندانان له دندو لرې کړي او پر ځای نور کسان ټاکلې دي. دغه نوې ټاکنې په یو شمېر سلطنتي فرمانونو کې چې د دې هیواد دولتي خبري آژانس نن خبره کړي شوې دي. په پوزي تشکیلاتو کې دغه نوې ټاکنو د علت په اړه رسما تر اوسه څه نه دي ویل شوي. سعودي عربستان دغه راز د دفاع وزارت د یوه پراختیايي پلان اعلان هم کړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. سعودي عربستان دغه اقدامات په داسې حال کې کوي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د نړیوالو لخوا د پیژندل شوي د یمن د دولت په د ملاتړ لپاره د دې هیواد په مشرۍ د پوځي کمپاین له پایله درې کاله تیریږي. د سوریه پلازمینه دمشق ته نږدې په ختیځه سیمه غوطه کې د روسیې لخوا 15 ساعته اوربن نافذ شوی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د دوشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ورځې بشري وقفې ته امر ورکړی چې په سیمه ییز وخت د سهار له 9 تر 2 بجو عملي کیږي. په دې کې د یوه بشري دالان پرانستل هم شامل دی چې ملکیان وکولی شي له محاصره شوو سیمو ځان وباسي. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې به 3,03,000 کسان بند پاتې وي. خو د سوریه د بشری حقوقو څارونکو ډلې چې دفتر په لندن کې دی ویلي چې د تیرې نیمې شپې رئیس په غوطه کې په ټوله کې وضعیت آرام دی. خو د فرانس پرس خبری آژانس یو خبریال په لوی ښار دوما کې تیره شپه د توغندیو د خال ډزو راپور ورکړی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. سبا په کابل کې یو نړیوال کانفرنس کیږي او هدف یې د افغانستان د سولې خبرې اترې دي.
هغه ګروپونه یا هغه طالبان چې غواړي د سولې مذاکرات ته راسي د ناستې لپاره شرایط نشته. راځي ورسره مذاکرات شروع کیږي. دا یې هغه عمده ټکی دی چې سبا انشاءالله وړاندې کیږي دوی ته.
طالبانو ویلی ل امریکا سره د سولې خبري کوي، خو افغان حکومت وی ل د افغانستان د سولې مالکیت باید په خپل افغانانو کړی.
اگر تلاش صورت میگیرد از جانب همکاران بین المللی ما حکومت افغانستان تلاش خورا به دیدی قدم میگیرد.
د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه وروسته د ګوډي اچار. خو لومړی د میرمنو لپاره پروګرام نیمه نړۍ.
زه چې کله ولایاتو ته لاړم دغه میرمنې مې ولیدلې چې باور وکړي راتلل به ژړل به خپل د تاریخ ژوند نه د اقتصادي مشکلاتو نه.
رازو ده پروگرام لمری مطلب ته افغان حکومت وی چمتو ده لشرط پرته لطالبان سره هر چرته چه او غواری خبری وکری. ده ولسمشر ده دفتر ده مطبوعاتی چهارم مرستیال هارون چه خانسوری ننو ویل سبا ده کابل پروسه نړیوال کنفرانس پیلیږي او لده کنفرانس به طالبان او پاکستان ته ده سولې او مخامخ خبرو دوه طرحې وړاندې شي. حدیث پردیس ده ښاغلي چه خانسوری مطبوعاتی کنفرانس ته ورغلی او اوس ده کابل په سټوډیو کې ده. پردیس صاحب مهرباني وکړئ، ده ښاغلي چه خانسوری مهمې خبرې څه وې په نننۍ کنفرانس کې؟
مننه ستانکزی صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. د افغان ولسمشر د عامه استراتیژیکو اړیکو د دفتر مرستیال محمد ارون چخانسوري د سبانه ناست چې د سبانه شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران موینان او د افغانستان لپاره دغه هیوادونو استازي به په دغه ناست کې چې د کابل پروسې ناست د ګډون کوي دغه کانفرنس په اړه جزئیات له خبريالانو سره شریک کړل. د خغلی چخانسوري په خبره چې سبا اومده طرحه چ وړاندې کیږي د افغان سولې په برخه کې د چې طالبانو ته د لقید او شرط پرته د سولې د خبرو د مذاکرې لپاره وړاندیز کیږي. خغلی چخانسوري ویل چې هغه طالبان او هغه ګروپونه چې غواړي له افغان حکومت سره سوله وکړي، افغان حکومت له هیڅ ډول مخکینی شرط پرته د تماده دی چې په کابل کې وي او یا کوم بل اسلامي هیواد کې او یا د ملګرو ملتونو په کوم دفتر کې دوی غواړي د سولې خبرې پیل شي، دوی اماده دي چې د خبرې پیل شي. خدای چې په دې برخه کې د خغلی چخانسوري د خبرې یو برخه لوریدونکو سره وورو.
د افغانستان حکومت ایس ډول په شرط یا د مخکې شرایط نه لري د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره. یعنی هغه گروپونه یا هغه طالبان چې غواړي د سولې مذاکرات ته راسي د ناستې لپاره شرایط نشته. رادیسی ور سر مذاکرات شروع کیږي، دا یغه عمده چکه دی چې سبا ان شاء الله وړاندې کیږي ودوی ته او امیدوار دی چې دته لبای کول سي.
د کابل پروسې ناسته چې سبا تمه ده په کابل کې جوړ شي، د خغلی چې خانسوري په خبره یو بل مهم وړاندیز به پکې دا وي چې افغان حکومت له پاکستان سره د دولت په دولت د خبرو پیل ته هم آمادګی لري او غواړي چې په واضح توګه په دغه کانفرنس کې دغه طرحه له نړیوالو سره شریکه کړي. چې خانسوري همدارا زیاته کړه چې د سولې د ټینګښت همداراز له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل او له پاکستان سره د دولت په دولت د خبرو د پیل لپاره څو میاشتې په مسلسل ډول د افغانستان په مختلفو سیمو کې له قومي مشرانو، مخورو، سپینګیرو، د ټولنې له ټولو اخشارو ښځو سره ناستې شوي دي او په دې رابطه باندې د ټولو نظریات راټول شوي دي او تمه ده چې سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غني دغه طرحې یا وړاندیز له نړیوالو سره شریک کړي او دا تمه یې مخوده چې نړیوال دغه طرحو ملاتړ وکړي.
فقط اخر کې لنډ کراته وایي چې سبا ته په کابل کې دغه مهمه د کیږي د کابل د وضعیت په اړه راتوي چې تر دې غونډې مخکې څه ترتیبات نیول شوی که څنګه؟
هو همدا خبر مې بلې کابل کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي او په مشخصه توګه هغه لارې چې مهم د بهرنیو چارو وزارت جمهوري ریاست ورغلي هغه تړل شوي دي، یعنی د موټرو پر مخ او جدي تدابیر نیول شوي دي. او د خغلی چخانسوري هم په خپلو خبرو کې وویل چې دې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او هیله یې خوده چې په آرامه فضا کې ده
زیاده مننه کوم. حدیث پر دې سو چې د ولسمشر د دفتر د مطبوعاتي چارو د مرستیال هارون چخانسوري د مطبوعاتي کنفرانس مهمې خبرې موږ ته وکړې. هغه نن ویلي وو چې له طالبانو سره هر چېرته چې هغوی وغواړي افغان حکومت د خبرو لپاره له قید و شرط پرته چمتو دی او تمه د سبب کابل کې طالبانو او پاکستان ته دواړه د سولې د خبرو او مخامخ خبرو په برخه کې دوه وړاندیزونه د افغان حکومت له لارې وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغان حکومت له امریکا سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د ټینګار په خبرګون وی له هر هغه حرکت چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي ملاتړ کوي، خو د سولې مالکیت باید د افغانانو وي. د افغان حکومت اجرایه ریاست د سه شنبې پورې ازادي راډیو ته ویل له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغان حکومت دریز روښانه دی. په طالبانو یو ځل بیا د یوې اعلامیې په خبرولو سره امریکا سره د سولې د خبرو په اړه چمتووالی ښودلی دی. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د نړیوالو همکارانو هرې هغې هڅې ته د قدر په سترګه ګوري کوم چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د
وای د سولې علي شورا د افغان حکومت او ملت له لوري د سولې د خبرو مسولیت لري، خو که د نړیوالو همکارانو له لوري داسې هڅې کیږي چې په افغانستان کې د دایمي او بایزته سولې له ټینګښت سره مرسته کوي موږ ورته د قدر په سترګه ګورو.
حکومت افغانستان تلاشخره به دې قدر منیګر.
خو خغل میسم په ټینګار سره وایي چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې باید د افغانانو په مالکیت سره ترسره شي. دا په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی دی. په هغه اعلامیه کې چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ ناوخته د دغې ډلې لخوا خپره شوې راغلي چې د افغانستان د روانې جګړې د سوله ییز هواري لپاره باید امریکا د طالبانو له سیاسي دفتر سره مخامخ خبرې وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د افغانستان مسله پوځي حل نه لري او باید امریکا د جنگ پر ځای د سولې پر تګلارې تمرکز وکړي. طالبانو خپل دغه اعلامیه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي د وروستیو سرګندونو جواب بلل دي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ایلیس ویلز له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې پرانیستې دي. طالبانو سمو د مخ کې هم د متحده ایالاتو له خلکو او د دوی په خبره د امریکا د کانګرس له سولې غوښتونکو غړو نه پیولې کی غوښتي و چې ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې خبرو ته چمتو کړي. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جواب دوی ته دا و چې دغه ډله باید له افغان حکومت سره سیاسي هوکړې ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د برخې رئیس زمیر کابلوف د سه شنبه پورې طالبانو سره د خبرو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی دریز سولې ته د رسیدو لپاره بیا غیز او پر ځای نه دی بللې. له دې وړاندې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس ویلي چې د ملي یووالي حکومت د سولې خبرو اترو ته ژمن دی، خو اوس پوښتنه دا ده چې وسلوال طالبان ولې د افغان حکومت پر ځای د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې خبرې اترې غوره ګڼي. د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات ځواب راکوي.
د طالبانو د لوري د مذاکرات مستقیمه غوښتنه اجواکن د امریکا سره خبرو ته حاضرېږي، دا په دې معنا باندې چې اوس طالبان د امریکا او د نړیوالې ټولنې له لوري په قوي فشار لاندې دي او دوی بله لار نه لري.
د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د دوی جګړه له امریکایانو سره د افغان حکومت کوم اختیار نه لري او دوی ورسره خبرې نه کوي. خو د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات په دې باور دی چې چیرې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ممکن شي او افغان حکومت د سولې په دغه خبرو اترو کې دخیل ووسی، پایلې به مثبتې وي.
و موردل چې افغان حکومت له امریکا سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د ټینګار په خبرګون ویلي، د سولې په برخه کې له نړیوالو همکارانو او د هغوی له مرستو قدردانی کوي، خو باید د سولې پروسه د افغانانو په لاس او د افغانانو مالکیت کې وي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا ویل امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره د طالبانو ټینګار د سولې له خبرو سره مرسته نه شي کولای. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې طالبان له امریکا سره په مستقیمو خبرو ټینګار کوي.
دلته یو اساسي دلیل زما په نظر دا دی چې طالبان غواړي چې دغه د افغانستان اوسنی حکومت او نظام تر پوښتنې راوړي، لاندې راولي او داسې وښایي چې ګوندې د افغانستان حکومت افغانستان په چارو کې هیڅ نوی رول نه لري او چارې ټولې د امریکا په لاس کې دي.
بله خو رحیم صاحب، تاسو ته معلومات کیږي چې تر دې وړاندې بیا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې طالبان له افغان حکومت سره سوله وکړي؟
بالکل، خبر هم دلته ده چې د افغان د نوایز داسې د امریکا بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې، بلکې ترامپ هم چې کله د سویلي اسیا د پاره خپل کا ستراتیژي لانوله نو هلته په رڼو ټکو دا وویل چې دوی د افغانستان د حکومت والی په چارو کې او په نورو چارو کې کار نه لري او د دوی اساسي موخه د تروریزم ضد مبارزه ده. نو بنان د دوی هغه دریز هم کافی واضح را وړاندې شوی دی. نو په دې دلیل سره زه فکر کوم ضرورت به دا وي چې خیلی خواوې د افغانستان ستونزه د افغانانو ترمنځ حل باندې تمرکز وکړي بهتره به وي.
بلې، او رحیم صاحب تاسو څه فکر کوئ که چیرته د امریکا متحده ایالات هغوی شین څراغ وخی د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره، نو څه فکر کوئ چې د سولې ټینګښت سره دغه امر څومره مرسته کولی شي؟
زه فکر نه کوم. په اول قدم کې ضرورت دا دی چې ترسو پوری چې خپل افغانان تر خپل منځي ستونزې په خپل حل نه کی، باندنی دغه ستونزو د حل کولو کې مرسته نشي کولای. او کېده شو چې د باندنو پښتون کې د افغانستان ستونزې حل کړي، نو د افغانستان په کړکیچ کې د سلوي خلا منګوینو چې ډېر اړخونه خپل پاتې شوی دي. تاسو د 1980 لسیزي زګدیزي لسیزي هغه ناس په یاد ولري په جنیوا کې چې دوی کوم ناس وکړو جنیوا تړونونه وشو، هغه کې باندنی اړخونه خکیلو پایله کورنۍ جګړه شو.
یو دلیل دا هم مطرح کیږي چې طالبان په خپل اعلان کې دا خبره کړې ده چې دوی افغان حکومت سره زکه خبرو ته نه کینی چې ګواکې هغه غوښتنه چې دوی لري افغان حکومت نشي پوره کولای او یا د دوی په اصطلاح چې د ظرفیت نشته په افغان حکومت.
دا خو د خکیلو اړخونو دغه د بارګینینګ یا د معاملې د پاره د فشار نقطې دي. زه فکر کوم د افغانستان حکومت واقعا په بعضي مسایلو کې شاید خلاص مټونه لري، ولې چې د نړیوال ټولنې د غړي په توګه باندې دوی مجبور دي چې یو شمیر هغه نړیوال قوانین چې دوی ورته ژمن دي د هغې په رڼا کې تعامل وکړي، او دغه تعامل شاید اړخونو دپاره د منلو وړ نه وي، البته مقابل لوري دپاره، لیکن په ډېرو مسایلو کې بیا دوی خودمختاري لري. او په دې اړوند موږ او تاسو د حزب اسلامي سره ترسره شوې تړونلیک ته او تفاهمنامې ته که وګورو، هلته هم دا په وضاحت سره راڅرګند شوی ده چې د افغانستان حکومت په ډېرو مسایلو کې وتوانېده چې خپلې پرېکړې په خپل او کې او دغه پرانا کې دغه ډلې سره تفاهم ته ورسیږي.
سیاسي چارو د کارپو مشتاق رحیم خبري مو اوریدلې، هغه د طالبانو د هغه خواست په اړه باندې خپل تحلیل موږ سره شریک کړي. ویلي د امریکا سره د سولې خبري کوي، امریکا نه هم غوښتي چې له دوی سره د سولې خبري وکړي. هغه د سولې لپاره دغه هڅې د طالبانو سمې ونه بللې او ویلي چې مثبت نتیجې به ورنه کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نه منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. امنیتی چارواکی وی په شمال زون کې ډیر ژر د نصرت پوځي عملیات د امنیتی ځواکونو لخوا پیل شوه. د شاهین خو اردو چارواکی هم درس وی چې په دغه عملیاتو کې بیا ډیره د داعش وسلوالو او سختریزو پر ضد عملیاتو شو، د هغوی اهداف به وځپل شي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه ریپورت را لیږلی.
د شاهین قلوردو چارواکي د داعش ډلې او طالب وسلوالو پر وړاندې په شمال ځون کې د پسرلنۍ جګړې لا چمتووالی خبر ورکوي. د شاهین قلوردو د ارکانو رئیس ادم خان متین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی پر نصرت پسرلنۍ عملیاتو کار پیل کړی او تر راتلونکي وی میاشتې به په نوح شمالي ولایتونو کې د عملیات پیل شي. د شاهین قلوردو د ارکانو رئیس وایي چې د عملیات د طالب وسلوالو او داعشانو د پټنځایونو د لمنځوړلو په مقصد پلان شوی دی. خاغلی متین وویل
ما عملیات نصرت 97 خود داشتیم و تمام نقاطی که ما میدانیم با اساس راپورهای کشفی که اونجا دشمن یگان حرکات را انجام خواهد داد او را ما زیر پوشش داریم سر زمیالی و در بهار سال آینده ما بسیار عملیات های مفید و بسیار عملیات های سرکوبگرانه علی دشمن انجام خواهد دادیم.
د شاهین قلوردو د ارکان رئیس ادم خان وایي چې په راتلونکي پسرلي کې د دښمن د تحرکاتو د دفع کولو په خاطر لازم اقدامات ترسره شوي او په هغه ټولو سیمو کې چې دښمن غواړي تخریبي فعالیتونه ترسره کړي د ملي اردو قوتونه ځای پر ځای شوي دي. د شاهین قلوردو د ارکان رئیس زیاته کړه چې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مقصد په نصرت او نوي عملیاتو کې لا بلاک هاک تیارو څخه کار اخیستل کیږي. هغه وویل چې په پام کې دا تیارې ډیر شر شاین قلوردو ته وسپارل شي. ادم خان متینی پاړه وویل
تیارات بلاک هاک به قوای هوایی ما داده شده، بسیاری از تیارات بلخ می آید که زون شمال و شمال شرق حمایه بکنه. داعش و طالب هر کسی که علی افغانستان عمل میکنه پیش ما کلش در یک کتگوری است، به مقابل کل از ما تدابیر خاص داریم.
د شاهین قلوردو د ارکان و رئیس وایی چې داعش ډله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پراخ فعالیت لري، خو په راتلونکي پسرلي کې به د نصرت عملیاتو په ترڅ کې ټول پټنځایونه به بمباران شي. د پوځي چارو شنونکي وایي چې د پسرلي موسم په راتلو سره د هیواد په ګوټ ګوټ کې به د دولت ضد وسلوالو فعالیت زیاتیږي، خو افغان ځواکونه د لا دفاعي حالت څخه ووځي او تعرضي حالت دې باید خبر کړي. شنونکی محمد عتیق نوایی پاړه وایي
در فصل بهار آینده باید نیروهای امنیتی کشور نسبت به حالت دفاعی که فعلا داره باید حالت تهاجمی و تعرضی را به خود بگیره، چرا که در فصل بهار بیشتر فعالیت‌های دشمن زیادتر میشه.
دا په داسې حال کې ده چې هم د اوس مهال په بلخ، جوزجان، بغلان او فاریاب کې د 209 شاهین قلوردو سرتیری د طالب وسلوالو پر وړاندې په البرز او پامیر عملیاتو کې جنګیږي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان دفاع وزیر د غهیواد د پاوز د لوی درستیز په ګډون ګڼ شمیر لوړ رتبه جنرالان او منصبداران له کار لري کړل. دا کار د سعودي عربستان په دفاعي سیستم کې ستر بدلون بلل کیږي. خو د سعودي عربستان په دفاعي سیستم کې داسې ستر بدلون هدف څه دی او په منځني ختیځ کې د هغه هیواد پر پوځي موقف څه ډول اغیز وکړي؟ په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سعودي عرب دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې د هغه هیواد پاچا نوې دفاعي ستراتیژي تایید کړې ده. په پوځ کې د وروستیو بدلونونو په اړه رسمن دلایل نه دي ورکړ شوي، خو دا کار د سعودي په پوځي او دفاعي سیستم کې تر ټولو ستر بدلون بلل کیږي. د سعودي حکومت پرته لدی چې نور جزئیات څرګند کړي ویلي چې د هغه هیواد د دفاع وزارت پراختیا یو نوی پلان هم جوړ شوی دی. د سعودي د رسمي خبری اژانس په حواله بدلونونه د دفاع د وزیر شهزاده محمد بن سلمان د وړاندیز پر اساس منل شوی دی. د سعودي عرب د پاچا ملک سلمان د حکم پر اساس نن د هغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال عبدالرحمن بن صالح البنیان او یو شمیر نور لوړتبه پوځي چارواکي او جنرالان د دندو لري شوی دي. د سعودي عرب د دولتي خبری اژانس په حواله د فیاد الروالی په نوم یو وګړی د هغه هیواد د پوځ د لوی درستیز چوکۍ ته ټاکل شوی دی. د سعودي رسمي خبری اژانس وایي چې په دې بدلون کې د ځمکنیو او هوایی ځواکونو منصبداران او جنرالان شامل دي، خو یو شمیر ملکی ادارې هم د دغو بدلونونو تر اغېز لاندې شوي دي او یو شمیر ښاروالان او د وزارتونو مرستیالان له دندو لرې شوي او نوي کسان یې پر ځای ټاکل شوي دي. په سعودي کې په یوه بې ساري اقدام کې د تمادر بنت یوسف الرماح په نوم یوه میرمن د سعودي عربستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. دا په سعودي عربستان کې په ملکی ادارو کې تر ټولو لوړه چوکۍ ده چې تر اوسه یوې ښځې ته ورکول کېږي. په سعودي عرب کې د بلیونر شهزاده ولید بن طلال ورور شهزاده ترکی بن طلال د هغه هیواد د جنوبي ولایت عسير مرستیال والی ټاکل شوی دی. د سعودي عرب په پوځي او ملکی ادارو کې نوې بدلونونه په داسې وخت کې اعلان شوي چې د هغه هیواد پوځ د داسې ائتلاف مشري کوي چې په یمن کې پوځي عملیات کوي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف له درویو کلونو راهیسې په یمن کې د منتخب حکومت په ملاتړ د شیعه حوثي وسلوالو پر ضد جنګیږي. ملګري ملتونه وایي چې په یمن کې لږ تر لږه 10,000 کسان په هوایي حملو کې وژل شوي او تر 2 میلیونه زیات وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د سعودي عرب د پاچا زوی او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان چې د دفاع وزیر هم دی داسې کرنل کیږي چې په وروستیو کې د سترو اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو په مرسته پر قدرت د واک زیاتولو هڅې پیل کړې دي. د شهزاده محمد بن سلمان د هڅو په پایله کې پاچا ومنله چې ښځې د موټر چلولو اجازه ولري او د روان کال د جون له میاشتې به په سعودي عرب کې ښځې اول وار موټر چلوي. په هوایي ډګرونو کې د کار کولو اجازه هم ښځو ته ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو ته خوږیاست. اوس هم د کابل پروسې د کانفرنس په اړه باندې د ځینو عامو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
فرشته کریمی، زه فکر کوم چې دا راتلونکی کانفرنس په یو ډیر مهمه کانفرنس ده، ځکه چې موږ فعلا په یو ډیر واقعا ډیر یو سخت اساس امنیتي وضعیت کې موږ مملکت قرار لري او موږ تاسې ټول د یعنی لاقل هر هفته یا هر ورځې وروسته موږ د یو ډیر شدید حادثې شاهدان یو چې وینو. ډیر افغانان په هغه کې ډیر بیچاره او موږ ډیر ځوانان په حادثاتو کې بینځي. نو فکر کوم یعنی ډیر یو اساس وخت کې موږ ټول قرار لرو چې دا خپل هم یو تاثیر لري په نور مملکتو باندې.
امنه مایاریم کدا کانفرنسونه دایریږي رښتینی بڼه ولري. په دې کانفرنسونو کې د ښځو حضور ډیر حتمی او ضروری دی. دا ما چې تر سره کیږي هم د نړیوال ټولنې لخوا او هم د حکومت لخوا یو څه معاصر تمام شوی دی، هم د پاکستان په حق له او هم د طالبانو په مورد کې.
نوریا صفه ما د سبا کانفرنس ما په اند کې ډیر مهمه کانفرنس ده چې د افغانستان دولت باید دا فرصت د لاس ورنه کی، باید د پنړی په کچه باندې ډیره یو ښه هغه وړاندیز ولري د سولې لپاره، ځکه چې کچیرته سولې نه وي په هغه هیواد کې هیڅ شی بنی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
علی ازادي راډیو پټول افغانستان کې په 12 شپږمې منځنۍ چپا او فم سلا شرپین زباندي اوري. وخت په افغانستان کې 4 بجې او 28 دقیقې دي. 2 دقیقې وخت لرو چې د کرکټ په اړه باندې وغږی ګوزمو همکار واصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی. د افغانستان او وست انډیز ترمنځ نننې لوبې تعقیب کړي ده، دلته موږ هم تعقیب کړي خو وصال به نور تحلیل موږ سره شریک کړي. وصال صاحب، د افغانستان بیټینګ څنګه لومړی؟
ډېره زیاته مننه ستنه صاحب، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
وارم اپ میچ ته یا تمریناتی لوبه د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ هر لوبډله دوه تمرینی لوبه تر سره کوي. لومړنۍ تمرینی لوبه چې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ تر دې ځای راورسید چې اوس میچ د باران له امله ځنډیدل دی او ځنډ پکې افغانستان دوه تیا منډې کړې دي، اته وکټې د لاس ورکړي. یو څه کمزورې بیټنګ لاین د زمونږه کو وګورو، زمونږه اوپننګ او ټاپ آرډر بیټسمنان او میډل آرډر بیټسمنان هم ونه توانېدل چې د افغانستان لپاره زیاتې منډې جوړې کړي. په سوارلس منډې وګورو نو تر ټولو لوړې منډې دي چې نبی سخیل جوړې کړې دي. نو په یو لحاظ وجه دا کېدای شي چې د ویسټ انډیز توپ اچونکو واقعا ښه توپ اچونه وکړه او هغه څنګه چې دوی توقع لرله چې دوی ټاس ګټلی و چې افغان لوبډله به په کمو منډو را ایساره کړي، هغوی په خپل پلان کې بریالي شول. ښایي داسې ول چې دغه پیچ په بالینګ لپاره ډېر سازګار او ځکه هغوی دغه پریکړه وکړه چې اول باید بالینګ وکړي. نو دغه یو وجه هم دا و یو څه نوی بلران ول چې افغان توپ وهونکي ورسره تر ډیره پورې آشنا نول. کوټرل تاسې وګورئ، روچ وګورئ، او بل دا چې ویسټ انډیز سره افغانستان ډېرې کمې لوبې هم کړي. نو یو څه ناڅه دغه تاثیرات شته چې که بلرانو سره بلد نه یې نو په هغوی باندې پوهېدل او هغوی لوبول ډېر سخت وي.
فقط یو څه وارم اپ میچ خو هسې نه ګټلو بایلل په سکور باندې تفاوت نه کوي، خو که یې وګټي افغانستان ته به څومره وخت وي چې یعنې په راتلونکي لوبې فکر وکړي، ځکه چې که یې وبایلي حتمان دی لوبی کمزوری ټکی براس پړي.
بالکل ستنګزه سب دا خو وارم اپ میچونه دي، کوم تاثیر خونه لري زګه کوم راتلون کې لوبي چې دی غړي افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دي، بلکې هر لوبډل لپاره ډېر زیات مهم دي. دا وارم اپ میچونه کې فکر کوم چې افغان لوبډل ووم بایلي یو غټه بده وکړي چې خپل خمې به پکې په ګوته کړي، په غستونځو باندې به پوښي چې راتلون کوم میچونه کې چې ډېر مهم دي دی غوي غټل پاغه کې په پام کې.
بله مننه کوم واصل وسالو چې دا افغانستان او وستن دیس د کرکټ د لوبي پاړه باندې لمک سره خپل خبري شریک کړي. افغانستان دوه تیا منډي کړي، اته لوبغاړي لاس ور کړي، شپږ تم اور دی او په زیمبابوی هراری سټډیوم کې لا هم ورخت او لوبه توقف ده. نوریاس نوری سټډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی وای.
د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره له هر ډول مخکینی شرط پرته د سولې خبرو ته چمتو دی. د افغان ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مرستیال محمد هارون چخان سوری نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې دغه وړاندیز به سبا د کابل د پروسی د کنفرانس په دوهمه غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی له لوري طالبانو ته وشي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمنشي وایي د دې سازمان غړي هیوادونه هم د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې د پراخ بهیر ملاتړ کوي او هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې دغه بهیر ملاتړ وکړي. یوسف اوسمین دغه څرګندونې په یوه بیان کې چې پرون یې خپور کړی کړي، هغه همداراز ویلي چې د اسلام او د قرآن په نوم هر ډول تشدد او وژنې هیڅ ډول توجیه نشي لرلی او هغوی چې پر ملکیانو ځان وژونکي حملې کوي د اسلام استازیتوب نه کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي تر اوسه په افغانستان کې اکثره وګړي په هغو حملو او بمی چاودنو کې وژل کیږي چې د دولت وسلوال مخالفین پکې تر ډیره له ماینونو او نورو چاودیدونکو وسلو څخه کار اخلي. عبدالله دغه څرګندونې نن په جنیوا کې په نړۍ کې د ماینونو ضد نړیوال کانفرنس کې وکړې. سعودي عربستان د هیواد په پوځي تشکیلاتو کې د پراخو بدلونونو په ترڅ کې د پوځ د لوی درسیس په ګډون یو شمېر لوړ پوړي پوځي قوماندانان له دندو لرې کړي او پر ځای نور کسان ټاکلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان سره د اټومي انرژي د یوې معاملې په اړه خبرې پیل کړي چې له مخې ښایي ریاست اجازه ورکړي چې یورانیم لا غني او هغه بیا چن کړي که دا هیواد د اټومي بټیو د جوړولو لپاره امریکایي کمپنۍ غوره کړي. او د سوریه پلازمینې دمشق ته نږدې په ختیځه سیمه غوته کې د روسیې لخوا 5 ساعته اور بند نافذ شوی. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلو ویلي چې له تیرې نیمې شپې راهیسې په غوته کې په ټوله کې وضعیت آرام دی، خو د فرانسې خبري اژانسي و خبریال په لوی ښار دوما کې تیره شپه د توغندیو د خال ډزو راپور ورکړی دی.
اوس هم واصل وصال د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه د افغانستان کرکټ بورډ وای د نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو کې به د افغان لوبډلې مشري راشد خان کوي. د کرکټ بورډ وایان فرید اوتک نن آزاد رادیو ته ویل دا چې د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر ستانکزی د اپنډکس د جراحي عملیاتو له امله په دغو سیالیو کې ګډون نشي کولی، نو دغه چاره راشد ارمان ته سپارل شوې. د نوموړي په خبره د ښاغلي ستانکزی وضعیت اوس مهال ښه دی، خو د یو څه مودې لپاره آرام ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډله اوس مهال له ویسټ انډیز سره په تمریناتي لوبه بوخته ده. د نړیوال جام پوروي پړاو رسمي سیالۍ چې لس لوبډلې پکې ګډون لري، د راتلونکي میلادي میاشتې په څلورمه نیټه په زمبابوې کې پیلېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د وښو لوبډله د جنوبي آسیا په آزادو سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته ولاړه شي. د افغانستان د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن آزادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د مارچ میاشتې په یوویشتمه نیټه په لاهور کې پیلېږي. د ده په خبره افغان لوبغاړو دغو سیالیو ته ښه تمرینات کړي او ښې لاسته راوړنې به ولري. ښاغلی یورش وایي په دغو سیالیو کې د جنوبي آسیا د ټولو هیوادونو د وښو لوبډلې ګډون کولی شي. او د کابل ښار د نجونو د فوټبال سیالۍ د عدالت او آینده سازانو د لوبډلو په بریا سره پیل شوې. د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ درې ورځې وړاندې اتم د مارچ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیل شوې دي. د دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د ښځینه فوټبال اتو لوبډلو ګډون کړی چې نن به پای ته ورسیږي. د ورزشي خبرونو پای.
ورزو روزګان ته هلته یو شمیر افغان سرتیرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی دی چې د دوی حقونه نه ورکول کیږي. په روزګان کې بیا د سرتیرو ورځ هم لمانځل شوې ده. په دغو دواړو مسایلو باندې شریف الله شرافت ریپورت جوړ کړی چې ورپسې به د نیمې نړۍ او بیا د ګوډي اچار پروګرام هم خپور شي.
د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ملي او ویاړمن ورځ مو مبارک شه.
دلته لوړپړی چارواکی د سرتیری د ورځې په منځلو بوخت دی. او په خپل منځونو کې یو بل ته د میړانې ستاینلیکونه ورکوي او وایي چې دشمن ته مات ورکړي.
بیا هم د واجی صاحب څخه احترامانه دغه تقاضا کوو، د دغه میډیا څخه چې زموږ دغه قربانۍ تر رئیس صاحب جمهور او سرالا قومندان پورې ورسی شي. موږ داسې په سرو په سترګو د خپل وطن څخه د دفاع په خاطر باندې هر آن حاضر او آماده یو.
خو په حقیقت کې هغه سرتیری چې دشمن ته غښ ماتونکي ځواب ورکړي او له خپلې خاورې څخه د سر په سودا ساتنه کړي، میړانې لوړپړی چارواکي د ځان په نوم کوي او هغوی ته خپل حقوق نه دی ورکړي. د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې یو شمیر افغان سرتیرو د جګړې پر لومړی کرښه ازادي راډیو ته ویل چې لوړپړی چارواکي ورسره د مور او میرې چلند کوي او خپل حقوق یې نه ورکوي. دغه سرتیری چې شپه او ورځ د جګړې پر لومړی کرښه له دشمن سره ګوته پر ماشه ناست دي، وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې نه ورته اشه ورکول سوي، نه هم مهمات او نه هم تیل ورکول سوي دي.
زما نوم نورالدین د شبخاک ته قرارګاه کومندان. دا قرارګاه چانه سو خوندې کولای زور تر عالم ما ټاپته ولی ما خوندې کړل. زما سه وسه دوه میاشت بدله شاګرځولې ده او هم یې تیله شاګرځولې دي. پر چی شر شاګرځوي پښتنې راځوي غواړ دغه چې زموږ دولت را جوړوي ته، که زموږ وطن جوړوي د اسکرو پر تاریخ ماش سي، پر تاریخ یې بدله شه سي، پر تاریخ یې چیز بیا موږ ته څه خوشاله کنی نمر بیا خاطه زغلو یا به حکومت پرېږ.
لدی سره د سرتیری په نوم په منځغونډه کې قومي مشرانو هم پر لوړپړو امنیتی چارواکو ژغ وکړ چې د سرتیرو وینګی نه خرڅوي او هغوی ته د خپل حقوق ورکړي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
د دیونی په خبرونه کې افغان پیغله زلمه خروټی در پیژنو چی د خیریه کارونو لپاره افغان جون او خځو لپاره د سواد تکړو مالی مرستو او ځان بسیاینی او لاسی صنایعو په برخه کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې فعالیت کوي او د همدغو فعالیتونو لامل په یو بهرنی هیواد کې د سولې د سفیر لقب هم ګټلی دی. دا چې څنګه ورته د دې کار انګیزه پیدا شوه په خبرونه کې به ترې خبر شي. قدرمنو اوریدونکو، د څو کلونو په اوږدو کې یو شمیر افغان میرمنو د ځینو لاسته راوړنو تر څنګ د ټولنې د حاکم دود او دستور له مخې له کړاوونو، ناخوالو او ستونزو څخه ډک ژوند تیر کړی او دغه چاره لا هم روانه ده. که څه هم د دغو ستونزو د هوارولو او حل لارو لپاره څه ناڅه کار شوی، خو لا هم په دغې برخه کې په پراخه پیمانه کار ته اړتیا موجوده ده. له نیکه مرغه د دغو ښځو تر څنګ بیا داسې میرمنې هم شته چې له ټولو انساني حقونو څخه برخمنې دي. د خپلې وړتیا او جرأت پر اساس نور افغانو میرمنو ته د خیر ښېګڼې کارونه کوي، په خپلو حقونو یې پوهوي او د ژوند اصلي لار ورښایي. د همدغو مبارزو او زړور نجونو له ډلې یوه هم د زابل اصلي اوسیدونکي ژورنالیسته، سوداګره، د نووندیش ځوانانو ټولنې مشره او د یوه خیریه بنسټ رئیسه زلما خروټی ده. زلما حقوق لوستي او د خپلې کورنۍ په ملاتړې له نجونو او میرمنو سره د مرستې خیریه بنسټ جوړ کړی او له اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. اغلی خروټی وایي د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې د افغان میرمنو او نجونو ناوړه وضعیت ته په کتو دا وهڅېده چې میرمنو ته خدمت وکړي.
زموږ نن ورځې خزینه ډېر په ډېر بد وضعیت کې دي. په هغوی تاوتریخوالی کېږي، تجاوزات جنسي کېږي، ناموسي وژنې دي، په بد کې ورکول کېږي. زه چې کله ولایاتو ته لاړم دغه میرمنې مې ولیدلې چې باور وکړي راتلل به ژړل به خپل د تریخ ژوند نه، د اقتصادي مشکلاتو نه، د دې نه چې خاوند یې محتاط دی او هر ورځ راځي وهي ټکوي. او دغه باعث شو چې ما ته یې وویل چې باید د دوی ښځو لاسنیوی وکړم او زه لاړم لرې پرتو ولسوالیو ته. هلته مو کورسونه خلاص کړل، د سواد او موزیک کورسونه مو خلاص کړل، همچنان د خیاطۍ کورسونه او داسې نور کورسونه مو هغوی ته خلاص کړل چې تر څو شي کولی خپل فامیل ته حلاله روزي پیدا کړي.
زلما وایي د فعالیتونو او کارونو ډیری برخه په ولایتونو کې ده. دا هلته سفر کوي او د بیوزله کورنیو له پیژندلو وروسته له هغوی سره مرستې کوي. د دغو فعالیتونو په لړ کې د هغې مور یادونه هم کوي چې د بیوزلۍ له امله خپل ماشوم خرڅاوه او دوی ورسره مرسته وکړه.
یو مورکۍ ده چې اوس هم په جلال آباد کې ده. هغه غوښتل چې خپل لور خرڅه کړي، ډیره وړه لور یې وه. هغه په پیسو په بدل کې د دې لپاره چې اقتصادي ستونزه یې درلوده سواله. نو هغه چې زه څنګه په جریان کې شوم، دوستانو ماته اطلاع راکړه، وایي لاس په کار شوم، څه نغدي پیسې ما راټولې کړې، څه نورو دوستانو نه مې راټولې کړې، مورکۍ ته مې ورکړه او مورکۍ ته مې ورته وویل چې ته دې ماشوم مه خرڅوه. یعنی زه هغه لحظه چې زه کله کورنیو فامیلونو ته زه مرسته کوم او هغوی په شونډو مسکا وینم، هغه خوشحالي چې ما چار طرف ته راتاویږي، دا هغه شیبه ده چې یعنی ماته د ژوند بهترینې خاطرې دي او ناچیزه کومک زه هغوی ته ورکوم.
اغلی خروټی وایي د دې خیریه بنسټ د سروې یو ټیم لري چې غریب میشتو سیمو ته ځي او هلته د بیوزله کورنیو له پیژندلو وروسته لاړو خلکو سره مرستې کوي.
موږ یو ټیم لرو چې هغوی معمولا سروې کوي، د ښار کې ګرځي، هغه کورنۍ چې بې بزاته دي هغوی پیژندي، هغوی لست اخلي او دوباره موږ سره شریکوي. او تر څنګ یې دا چې خیریه بنسټ مې ده، هغه لارې هم خلک ټلیفونونه کوي، مسیج موږ ته پرېږدي چې دغه کورنۍ په دغه ځای کې بې بزاته دي، تاسو ورسره مرسته وکړي. او هغې نه وروسته هغه ټیم مو ورځي، هغه فامیل ګوري چې واقعا هغوی بې بزاته دي، هغوی ضرورت دی ته لري چې هغوی سره باید مرسته وشي.
د نیمې نړۍ خبرونه د افغان ښځو د ژوندانه د ستونزو او لاسته راوړنو بیانونکي.
ګل جان یو له بېوزله میرمنو څخه ده چې د زلما خروټی لخوا ورسره مرسته شوې. هغې په خوشحالۍ ویل:
خودم خانم خانه هستم،
زه د کور میرمن یم، خاوند می مړ شوی دی، درې اولادونه لرم، اقتصاد می ډیر کمزوری دی، څوک نشته چې کار وکړي. اوس را سره دوی دغه مواد مرسته وکړه، ډیره خوشاله یم. زغالی هم راکړل، ماشومان ته می سندلې خي، کوټه می ګرمه ده،
سندلې می مونم تفلکایم ګرمه سر.
په اکثرو مواردو کې لیدل شوی چې د فرهنګي او ټولنیزو ستونزو تر څنګ د ښځو په ځان نه بسیاینه او فقر د دې باعث شوی چې نجونې له زده کړو او نورو پرمختګونو شاته پاتې شي. ځلما خروټ چې د ځوانانو د یو سازمان مشري هم کوي، له دې لارې په سلګونو ځوانانو ته چې ډیری نجونې دي په وړیا ډول په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه برابروي.
ځوانانو لپاره هغه ځوانان چې اقتصادي ستونزې لري، د دولسم څخه فارغ دي، ولې د دې توانمندي نه لري چې هغوی پوهنتونونو ته لاره وموندي یا هم خپل په شخصي لګښت باندې پوهنتون پیل کړي، نو موږ هغه په تخفیف سره یا هم په وړیا ډول مختلفو شخصي پوهنتونونو ته معرفي کوو چې هغوی وشي کولی خپلې لوړې زده کړې ترسره کړي. بې شمېره ځوانان مو مختلف پوهنتونونو ته، انسټیټیوټګانو ته معرفي کړي دي. هغوی فضل د خدای د خوشحالۍ ځای د خپل لوړې زده کړو ته ادامه ورکوي.
د خبرونې په دې برخه کې د ځلما د کاري ټیم د یو غړي ولی الرحمن مموزي او یو محصله ملکه چې د ځوانانو د سازمان لخوا یو شخصي پوهنتون ته معرفي شوي نظرونه اورو.
تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه ځلما جانه پیژنم. پکتیا ولایت کې د کار کول درې مارې په برخه کې، همدارنګه په کابل کې، همدارنګه د ځوانانو لپاره په پروګرام کې. واقعیت ځلما چې ده یوه میرمن ده، او د افغانستان کې دغسې یو سنتي جامعه کې چې ده د ښځو لپاره کار کول ډېر مشکل دی. یعنی بیا خاصتا په داسې ولایتو کې چې مثلا هلته د نرانو تک مشکل دی او د ښځو تک خو خاصتا مشکل لري. تهدیداتو باوجود هم ځلما مبارزه کړې ده او لرې سیمو ته مثلا خپل د کومکونو لړۍ غځولې ده. واقعا د تقدیر وړ ده او په آینده کې مورته د نورو ته موافقتونو غوښتنه لرم.
د یو شخصي پوهنتون د قابلګۍ د دویم سمستر زده کوونکی یم. ډېره علاقه مې وه چې طب برخه کې زده کړې وکړم، خو دا چې اقتصادي ستونزې مې لرلې نه مې شوی کولی چې درس ووایم. اوس د ځوانان سازمان په مرسته یو خصوصي پوهنتون ته معرفي شوی یم او خپلو زده کړو ته دوام ورکوم.
سو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادي رادیو څخه اورئ.
خروټي وای مخکې لدی چې په کابل کې فعالیتونه تر سره کړي، په پکتیا کې د نجونو او میرمنو لپاره د سواد زده کړو او لاسي صنایعو په برخه کې کورسونه ایجاد کړي، او د همدغو فعالیتونو په خاطر د هندستان په هیواد کې د سولې د سفیر جایزه هم ورکړل شوې ده. نو موري د خپل بهرنیو کاري سفرونو د یادونې ترڅنګ د هغو ستونزو او غاخونو یادونه هم کوي چې دا ورسره مخ ده.
زه مختلف ارګانونو نه هدون له خوانه تقدیر شوې ما، نو ماته د افتخار ځای ده چې کوم ولایت ته ځتلل هم هلته ما کار کړی، نو ما باندې افتخار ټیکرای ما په وګوا چول شوې ده. زه ما مختلف اورګانونو اداراتو له خوانه تقدیر شوې یم، او هم چنان بهر کې هم د ډیرو بهرني وادونو څخه هم ما تقدیرنامې تر لاسه کړې. په یادونه کوم د سولې اتل یم چې یو څه مده مخ کې ما په هندستان کې د سولې اتل ایوارډ هم تر لاسه کړو. او څنګه دا چې زه کله ولایت ته ځم، واقعا ماته مشکل ده، خطرونه شته دي. ځینی وخت داسې کیږي چې زه نشم کولای چې زمینی لاړ شم، ځکه امنیتي مشکلات دي. اته دا چې زه نظامي تیارو کې ځم تر هغه ساحه او لسوالۍ کلی پورې، ولی روحیه می لاس نه دا ورکړي او هیڅ کله وی لاس ورنه کوم.
د ځلما خروټي په باور ځینې میرمنې د بیوزل افغان میرمنو په نوم پروژې اخلي، خو میرمنو ته هیڅ ګټه نه رسیدلې. دا هم دارنګ له هغو بنسټونو ګیلمنه ده چې د ښځو لپاره کار کوي.
زما په نظر زه چې ولایت ته تللې ولسوالۍ ته، خځې ډېر زیات په بد وضعیت کې دي. څه خاص کار دوی لپاره نه دي شوي، فقط یو څو میرمنې، محدودې میرمنې هغه پروژې راخیستې دي. هغه پیسې یو جیب نه بل جیب ته تللې دي او میرمنو لپاره کار نه ده شوی. واقعا چې هغه کار چې باید شوی وای، په هومره پیسې چې د نړیوالو لخوا نه د ښځو لپاره مرستې وشو، که هغه واقعا د ښځو په برخه کې مصرف کېدلی یا هم د ښځو په برخه کې کار کېدی، نو نن به زموږ هیڅ یوه ښځه تاوتریخوالی سره به هیڅ مخ نه وه. ځکه اوس هم ښځې په هماغه بد وضعیت کې دي. که واقعا دا کار شوی ښځو ته، نن به ښځې ولې په دې وضعیت کې وای؟
د ځلما خروټ او د دې پشان نور انجونې او میرمنې چې د بیوزل انجونو او میرمنو لپاره کار کوي او د ښه ژوند زمينه ورته برابروي، په دې برخه کې د ښه ځوړوندې ادارې له دا ډول فعال میرمنو سره څه مرستې کولای شي او د دوی کارونه څومره ګټور ارزوي، په دې اړه مې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د جندر لامري سایمي سادات سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ترابولم.
میرمن سادات په کابل او ځینو ولایتونو کې ځینې میرمنې چې پر رضاکارانه ډول د نورو افغان میرمنو لپاره فعالیتونه کوي، هغوی ته مرستې رسوي. تاسو د دغو میرمنو په اړه څه نظر لرئ؟
کارونه ډېر ښه دي، موږ ته ډېر ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې د ښځو چارو وزارت یوازې نه شي کار کولی. باید دا ټول خلک، دا ټول ښځې یو لاس شي او یو بل ته لاس ورکړي او په یو غږ باندې خپل حق وغواړي او یو ځای یو بل سره کار وکړي. فعلا دغه حالت چې موږ ګورو، باید هر ښځه باید خپل غږ خپله وباسي، ځکه چې یوازې په یو وزارت د ښځو چارو وزارت باندې کار نه کیږي. باید ټول ښځې یو لاس شي، یو غږ شي، خپل غږ او خپل حق وغواړي.
میرمن سادات، کته هم راته وایي چې په ولایتونو کې د ښځو هغه عمده ستونزې څه دي؟
د دوی ستونزې ډېر زیاتې دي، لکه په صحت کې دوی ستونزې لري، تاوتریخوالی کې ستونزې لري، آگاهی نه لري، معلومات نه لري، خپل حقوق باندې قوانین باندې دوی مشکلات ډېر دي. مثلا ظلم هغوی باندې کېږي، مردسالاري هلته وجود دی، دغه کارونه دي چې هغوی سم نشي هغه خپل حق ته ورسیږي.
ستاسو په نظر د ښځو چارو وزارت او نورو بنسټونو تر څنګ چې د ښځو لپاره کار کوي، خپل فعال میرمنې او نجونې په دې برخه کې د ښځو د ستونزو د راکمولو لپاره څه کولی شي؟
دوی باید لاړ شي هغه ښځو سره چې مشکلات ډېر دي، هغوی سره کینی، د هغوی مشکلات وسیړي او هغوی ته پلانونه جوړ کړي، تر څو چې موږ وکولی شو هغوی تر او هغه پلانونه وزارت سره شریک کړي، تر څو وکولی شي وزارت هم هغوی ته کار او فعالیت وکړي.
میرمن سادات، ځینې دغه فعال میرمنې چې په ولایتونو کې فعالیت کوي، دوی د ښځو چارو وزارت نه ګیلمن دي او وایي چې هغه څه چې باید او لازمه ده د ښځو چارو وزارت له دوی سره همکاري نه کوي. تاسو په دې اړه څه ویل لرئ؟
خو موږ په هر ولایت کې او ریاست لرو، هغوی زمونږ هغه ریاست ته مراجعه وکړي او هغه رئیس صاحب سره کینی، رئیس صاحب ورسره خبرې وکړي، خپل پلانونه او خپل اهداف ورسره شریک کړي، خپل هغه ریاست ورسره همکار دي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا ښه چاري.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدر مون اوریدونکو سلام. هغه وخت چې د ډالرو سیلاونه او بارانونه په هیواد کې دل، نو حکومت او خلکو هم ډیر زیات خیال پلوونه ورسره وهل. حکومت ویل چې په لندر کې به د اوبو بند جوړوي او د کابل ښار منځ کې تیر شوی سین به تل پاکو او شنو اوبو ډک وي، کښتۍ به پکې ګرځي او خلک به میلې پکې کوي. دغسې یو ډیر غوړ خیال پلو یې د نوي کابل په باره کې هم وهلی و او ویل یې چې نوی کابل به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښکلی او مجهز ښار وي. چې ډالر بند شول، نو خیال پلوونه هم ورسره ختم شول. د خپرونې په پیل کې مو د غنمو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی.
قدر مون اوریدونکو سلام، خره غلاست خبرونه ته. لکه څنګه چې خبر یی، لکه د نورو شان غوندی اوړه هم ګران شوی او غریبانان د خصلو توان نه لري. پام دی اړمو درې کنجه میز درته جوړ کړی دی او دغه درې کنجه میز ته مو د غنمو د چارو ماهر غنم ګل صاحب، د ډوډۍ د برخې ماهر ډوډۍ مال صاحب او د نانوایانو د اتحادی رئیس چوب ختی صاحب مو برابللی دی. چې ټولو ته خره غلاست وایم، په خیر راغلی.
مهرباني کور ودان، مهرباني کور ودان.
خپل پښتنه بل غنم ګل صاحب نه پیل کو. غنم ګل صاحب، کده راته وای چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
ډیره ښه پښتنه دی وکړه. د وړو د ګرانۍ اصلي سبب د وریجو ګرانې دل او د خېټو غټې دل دي. دا چې زیاتره خلک د مفلسۍ له امله همیشه وچه ډوډۍ خوري او ټول زور یې د وچې ډوډۍ په خوړلو اچولی، نو خود به وړه او ډوډۍ ګرانېږي، ځکه چې مصرف یې ډېر دی. بلې لته د خېټو غټې دل دي او هغه ځکه چې پخوا به خلکو په هوټل کې یو خوراک ډوډۍ په زور خوړله او له ځینو خو به زیات هم شوه، اوس ماشومان هم په دوه خوراکه نه مړېږي.
مننه غلم ګل صاحب. ډوډۍ مال صاحب، ته څه ګمان کوې چې دا وړه او ډوډۍ ولې ګران شول؟
مهرباني کور دی آباد، د ما نظر بیا دا دی چې د وړو برکت او ډوډۍ زخمت او وزن کم شوی دی. پخوا به خلکو اوړه په خروارو اخیستل، بیا چې جنګونه ډیر شول نو جوال په بورۍ بدل شو او څوارلسمنۍ بورۍ رواج شوې، او چې جنګ نور هم اوږد شو نو څوارلسمنۍ بورۍ په ومنۍ بدل شوې، او له همدې سره د وړو بر او برکت له منځه لاړ. دا ډول چې څومره حکومتونه او ښاروالۍ کمزوري کېدې، همدومره ورسره د ډوډۍ وزن کمیده، او اوس خو هغه دی د کاغذ پران وزن لري. په ځینو نانوایانو کې دی چې د پخوانیو ډوډۍ په اندازه تر سترګو شي او بیه یې کې، نو درته وایي به چې دا خو ډبل جوړۍ ده او څلوېښت افغانۍ بیه ده.
مننه ډوډۍ مل صاحب. چوپختی صاحب، ته څه پکې وایي؟
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه. زه بیا د دوی دواړو مخالف نظر لرم، ځکه د ډوډۍ او اوړو ګرانی د ډوډۍ قدر زیاتوي، او تاسو خو پوهیږئ چې باید د ډوډۍ قدر وشي او د قدر په سترګه ورته وکتل شي.
نو له همدې عمله زغاله وړه او ډوډۍ سره کشوي؟
هو، د دې لپاره چې قدر یې نور هم زیات شي، او داسې ورځ راشي چې د وچو ډوډۍ ورانیون کې په میاشت کې دوه خطوس کې هم پیدا نه کړي.
مننه چوپختی صاحب. اوس له تاسو درې وړو ښاغلو څخه یوه پوښتنه کوم، او هغه دا چې خاروالی ولې د وړو او ډوډۍ د ګرانۍ مخه نه نیسي؟ په لنډ ډول ځواب راکوي. غنمګل صاحب، لومړی تاسو ووایئ.
د خاروالۍ کسان نه غواړي چې ځانونه په وړو سپېره کړي.
ډوډۍ مال صاحب، تاسو څه وایئ؟
ځکه چې د حکومت او خاروالۍ غټان خپله ډوډۍ نه خوري، او که یو هم خوري نو خارجي ډبل روټۍ خوري. هغوی ټول عمر غوښې، کبان، میوې او ترکاري خوري، نو ځکه د ډوډۍ له بیو او حاله نه دي خبر.
چوپختی صاحب، تاسو پکې څه وایئ؟
د حکومت او خاروالۍ چارواکي ډوډۍ په خپلو نوکرانو راوړي، نو ځکه یې له بیو نه خبرېږي او ګمان کوي چې هر څه لکه د پخوا په شان دي، او که پوم شي نو ډالر ته یې اړوي، او کله چې پوه شي چې و ډوډۍ په یو ډالر کېږي وخاندي او خوشحاله شي چې شکر د ښار ځاني ده، ځکه ده همدومره ډوډۍ په بهر کې په څو ډالرو اخیستې وي.
زمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، ازمونږ ولسوال نه چا لیدلی نه څوک ویني، ازمونږ ولسوال توا غمای دی قیمتي دی الماس، که څوک ویني نو پټ به یې کی. توا غمای دی قیمتي دی الماس، که څوک ویني نو پټ به یې کی. ازمونږ ولسوال. کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی تې وایي، هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي، که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار. کار خو یې نشته، ښه بېغمه دی ترې وایي، هیڅوک موږ ته عریضه نه کوي، که نه نو موږ خو ورته ناست یو کتار، وایي زمونږ ولسوال. که نه نو دومره خو راځي چې ګزاره مو وشي، که نه نو دومره خو راځي چې ګزاره مو وشي، او کال دوه وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم، او کال دوه وروسته د شرکت او د عزت خاوند شم. مونږ ته امن بې امنی یوه ده، مونږ ته امن بې امنی یوه ده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بې امنی وه نو دولت او حکومت یې راوړي. مونږ ته امن بې امنی یوه ده، که امن راغی نو له خلکو یې اخلو، او که بیا امنی وای نو دولت او حکومت راوړي، او پښتنه هم نه کوي، وای زمونږ ولسوال.
اوس له نوي وزیر سره زمونږ کړي مرکه دراورو، که یې واورئ نو پوه به شئ چې نوي وزیر کوم غټ کارونه پیل کړي دي. وزیران بلا خلق دي، د خبرو په وخت کې په پټو سترګو خبرې اعلان تیر باسي.
او
وزیر صاحب، څومره وخت کیږي چې وزیر صاحب یې؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
قوانین مو بیا له سره وکتل،
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او وڅېړل چې چیرته پکې غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو کړي دي؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې چیرته پکې کمای او زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوطه قوانین نه وي معلوم، د وزارت مربوطه قراردادونه یې نه وي مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه نه وي خبر، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسې ته شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو، چې خدای مکه چیرته پکې څه خرابې پاتې نه شي.
نو چې یو ځل بیا مو مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
وو
بیا به نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري، او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هیواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس؟
هو اوس.
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پوه نه شوم.
وبخښه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، حیا اوریاخیل، مسکا او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.